پېښور کې د مازیګر 15 بجې شروع دونکو د مشال رادیو د ننګ ورځې نه ساعته خبرونه په دې خلنه خبري ګړای کې زه هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ایزو موضوعاتو رپورټونه او د ځینو پاکستاني او همداراز نړیوالو ورځپاڼو او خبري ایجنسیو لیکنې درورو خبرونه له انسي اجمل راوړو.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی. مسلم لیگ نون ګوند نن د هیواد په بیلابیلو خارونو کې د ګرانې پرسید احتجاج کوي. د پنجاب صوبې یو عدالت د وزیرستاني سوان عالمگیر وزیر ضمانت رد کړی دی او په افغانستان کې د وشل شوي جاپاني ډاکټر ناکامورا جسد توکیو ته وړل شوی. د خبرونو تفصیل. د پاکستان مسلم لیگ نون ګوند وایي د ګرانې پرسید او اقتصادي مسئلو د هوارولو لپاره د هیواد په بیلابیلو ښارونو کې احتجاج کوي. د یاد ګوند د خیبر پختونخوا بیان اختیار ولی خان مشال ریډیو ته ویل چې په پېښور کې احتجاج پیل شوی او د لاهور او کراچۍ په ګډون نورو ښارونو کې به نن په بیلابیلو وختونو کې احتجاجونه کوي. نوموړی وایي وزیر اعظم عمران خان دې استعفا ورکړي او بیا دې ټاکنې وشي. بلخو د اقتصاد وزیر احمد اثر ویلي تر جنوري او فروری پورې به حالات سم شي. د پاکستان پنجاب صوبې یو عدالت د وزیرستاني سوان او مدني فعال عالمگیر وزیر د ضمانت درخواست رد کړی دی. د عالمگیر وزیر وکیل سویل رامیش بیگا مشال ریډیو ته ویل چې وړوکی عدالت د مقدمې اورېدنې څخه انکار وکړ او ویل چې باید په دې اړه په ستر عدالت کې درخواست وکړل شي. عالمگیر وزیر چې په قومي اسمبلی کې د وزیرستان غړي او د پښتون ژغورنې تحریک مخکښ علي وزیر وراره دی، د نومبر په 13 له پنجاب پوهنتون نیول شوی او د ریاست خلاف د وینا په تور د غدارې د مپې درچ شوی ده. د پاکستان وفاقي حکومت وایي د تور پیسو د سر ادارې فاینانشل اکشن ټاسک فورس له خړ لیست څخه د وتلو لپاره اقدامات پورته کړي دي او ډېر زر به له دې فهرسته وځي. د خبره په قومي اسمبلی کې د اقتصادي چارو قائمه کمیټې کې د واکمن تحریک انصاف ګوند غړي فهیم خان بیګا مشال ریډیو ته وکړه. هغه وویل چې حکومت د یو سل 14 مدرسو انتظامی کنټرول هم اغستی دی.
من غواړو چې د هیواد ټولې مدرسې او تعلیمي ادارې تر حکومتي څارنې لاندې راولو. په خیبر پختونخوا کې د پی ټی آی تیر حکومت د امام صاحبانو او جماعتونو وظیفې مقرر کړې وې. په پاکستان کې د مدرسې ماشومان ځان له هیواده بیل ګڼي او ریاست په دې لړ کې په تیرو وختونو کې لوی تېروتنې کړې دي.
د ایف ای ٹی ایف ادارې ایشیا پیسیفیک د اکتوبر په 2 خپور کړي یو ریپورت کې ویلي و چې پاکستان ته سلویخت وړاندیزونه ورکړل شوي وو چې بسونه په بشپړه او ځنو باندې لږ عمل شوی دی. د افغانستان د ولسمشر دفتر ویلي امریکا او په قطر کې د وسلوالو طالبانو استازو ته معلومه شوه چې د سولې لپاره هیڅ توافق له حکومت پرته عملي بڼه نشي خپلولی. د افغانستان د ولسمشر مرستیال ویان د واخان مینپال پرون مشال ریډیو ته په دوها کې د امریکا او طالبانو د خبرو د پیل په اړه په غبرګون کې ویل چې واشنگټن او کابل د سولې په اړه ډېر کار کړی او مشترک دریځ لري.
پر دې باندې توافق شوی دی چې کله د سولې مذاکرات شروع کېږي تاوتریخوالی به راکمېږي او پایله به وربند وي او تر دې وروسته چې هر اقدام کېږي هغه به د افغانستان او د امریکا په همغږۍ باندې ترسره کړي.
په قطر کې د وسلوالو طالبانو د سیاسي دفتر استاسو امریکا ترمنځ خبري پرون لسره پیل شوې دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په ستمبر میاشت کې د سولې خبري لغوه کړې وي. د خبرونه تاسو د مشال ریډیو نورې. په افغانستان کې د وشل شوي جاپاني ډاکټر تیسو ناکامورا جسد خپل هیواد ته رسیدلی دی. 3 کلن ناکامورا 16 په افغانستان کې کار کړی وو. نوموړی او 5 نور افغانان د دسمبر په 14 په جلال آباد کې وشل شوي وو. د جاپان حکومتي چارواکو نن سهار د ټوکیو په ناریتا هوایي ډګر دغه د دعا مراسم ترسره کړل. ناکامورا ته په اپریل کې افغان ولسمشر اشرف غني اساسي شهریت هم ورکړی وو. د نوموړي د وژنې سیمواري لا چا نه ده منلې. د افغانستان ولسمشر ویان په ناکامورا د یو وحشیانه حمله بللی و ځکه چې نوموړي خپل ژوند د افغانانو او بخور نظام بندونو په افغانستان کې روایتي کرنې بهتره کولو ته وقف کړی وو. د هند په نیو دلی کې په یو کارخانه کې د اور لګیدو په کې د لږ تر لږه 3 کسانو د وشل کېدو وروسته د کارخانې د مالک پر ضد مقدمه درج شوې ده. رویټرز او ایف پی ایجنسیو خبر ورکړی چې د لاسي بکسونو د جوړولو په شپږ منزله کارخانه کې مزدوران اوده وو چې دا پېښه وشوه. دا کارخانه د ښار په ګڼې ګوڼې سیمه کې موقعیت لري. امدادي کارکوونکي وایي چې لږ تر لږه 14 کسان ژغورل شوي دي. د ایران ولسمشر حسن روحانی ویلي نن یې پارلیمان ته هغه بودیجه چې رده په وینا د بندیزونو مخنیوي بودیجه ده وړاندې کړې ده. ولسمشر روحانی ویلي له روسیې څخه د ربونو ډالرو قرضه به د آمدن یو مهمه وسیله وي. د ایس پی ایجانس په حواله ولسمشر روحانی پارلیماني غړو ته ویلي داغه له خوا وړاندیز شوي بودیجه په تیلو د تر ټولو کم ممکن انحصار څرګندونه کوي. له اټمي تړون څخه د واشنگټن تر وتلو وروسته د امریکایي بندیزونو د نورو محدودیتونو له وجې د ایران کرنسي او اقتصاد تاواني شوی دی. نړیوالې مالیاتي ادارې ویلي سږ کال د ایران اقتصادي وده نږدې 10% کمه شوې ده. بلخوا ماسکو تېره اونۍ ویلي وو چې تهران ترې د انرژي او انتظامي ډانچې د پروژو لپاره د نورو 2 ارب ډالرو د قرضو غوښتنه کړې ده چې په 2015 کال کې داغو 5 ارب ډالرو قرضو بررسي ردی چې د ورکولو شمنه شوې وه. شمالی کوریا وایي د اوږد واټن راکټ ویشتلو په مرکز کې یو مهمه تجربه کړې ده. امریکایي چارواکو مخکې ویلي وو چې دا مرکز د غیر اټمي کولو په اړه د خبرو اترو د برخې په توګه به جزوي توګه له منځه وړل شوی. شمالی کوریا دا اعلان نن لاغ وروسته وکړ چې د دې هوا چارواکو ویل چې د جوهري وسلو څخه کوریایي ټاپو اسما پاکول د خبرو اترو موضوع نه ده. بلخوا د جنوبي کوریا د ګډو ځواکونو مشر چې د شمالي کوریا د توغندي د اسموینې خبرتیا ورکوي په دې اړه له څه ویلو ډډه کړې ده. شمالي کوریا په واشنگټن فشار راوړي چې د خبرو اترو مخکې په یانګ مالی بندیزونه لري کړی خو امریکا وايي شمالي کوریا د لومړی اټمي پروګرام بند کړی. او بل خبردار چې د آزادی اروپا ریډیو مشر جیمی فلای ویلي چې نړیوالې رسنۍ په ایران کې په بهرنیو خبریالانو او خبری رسنیو محدودیتونه او د انټرنیټ بندیز له کبله خلکو ته د بې پري او دقیقو معلوماتو د رسولو په برخه کې له پیښ شوي خنډ څخه اندېښنې لري. جیمی فلای د ریډیو فری یورپ د ایران څانګې ریډیو فردا سره په مرکه کې ویل چې د خپلو خبریالانو د امریکا غږ، بی بی سي فارسي او نورو نړیوالو خبریالانو په اړه اندېښنه لري چې له دې حالاتو سره مخامخ دي. په ایران کې په تیرو سونیو کې د تیلو نرخ زیاتو پر ضد مظاهرې وشوې. د خبرونو پای زم د همکار سراج زهیر نه د موسم حال اورو.
د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د ګل پورس به په پیښور، بنو او کوټه کې په یو نیم ځای کې وریځې خورې وي او په ژوب کې باسمان شین وي او په پیښور کې به درجه حرارت کم نه کم 8 او زیات نه زیات 22، بنو کې 2 او 22، ژوب کې 15 او 23 او کوټه کې به کم نه کم 15 او زیات نه زیات 14 ډیګري سینټي ګریډ وي.
تاسو مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو په روانه خبرونه کې اوري. پاکستان مسلم لیگ نون گوند نن په ټول هیواد کې احتجاجي مظاهره پلان کړی دی. په دغه تازه معلومات درکو په ورستاو کې په پنجاب کې د طالب علمانو د احتجاجي مظاهرو یو شمیر نیول شوي کسان عدالت خوشی کړی دی. خو د پښتون ژغورنې غورځنګ د مخکښ او په پارلمان کې د جنوبي وزیرستان د استازي علي وزیر د وراره عالمگیر وزیر ضمانت لا هم نه دی شوی. علي وزیر وایي د هیله مند شي وراره به خوش شي.
طالبان لګیا دي، وکیلان لګیا دي، د سفیر چې دې څومره حالت دې کوي هغه نه مونږ مطمئن.
افغان چارواکي وایي طالبانو سره د امریکا د خبرو د بیا پیل په اړه له امریکایي چارواکو سره یوې موافقې ته رسیدلی دي.
پر دې باندې توافق شوی دی چې کله د سوډې مذاکرات شروع کیږي تریخوالی به راکمی دي او پایله به ورباندې وي.
او د سوات خلکو ته د بشري او ښځو حقونو په اړه پوهاوی د یوې سټیج ډرامې له لارې ورکړل شو.
کردار وګټي او بد کردار وبیلی او د دې نه دا پیغام ورسی چې موږ له خکول پکار دي.
پر اوسنه نور سمه یز موضوعات هم رپورټونه لرو. هله دا د خبرونه تر پایه مو ملتیا وکړي. اوردونکو تاسو په خبرونو کې د پاکستان مسلم لیگ نون ګوند احتجاجي مظاهرو پاړه واوریدل چې نن یې په ټول هیواد کې پلان کړی دی. پر همدغه موضوع په اسلام آباد کې خپل خبریال سراج زهیر ته ورزو او تازه معلومات ترې اخلو. نو زهیر صاحب، تاسو سړی مشي وایو او کراته وایي چې دغه مظاهره دا مهال د هیواد په کومو برخو کې په لویو ښارونو کې روان دي، څومره خلک پکې ګډون کوي؟
ډېر مننه هرون بجا څنګه تاسو وی د پاکستان مسلم لیگ نن د سوري لاندې نن د پاکستان په غټو غټو ښارونو کې د احتجاجي مظاهرې شوې او دغه مظاهرې چې دي دغه په 2 بجې په جنین بجې او په 3 بجې کې په مختلفو ښارونو کې د پېښور په شمول باندې ګوګراوا، اسلام آباد، کراچۍ او په لاهور کې دي هغه تر سره شولې، هغه وشولې، ختم شولې. په دې موقع کې دی نو د دې په خبره زما سره اوس لږه شېبه مخکې د ځینو مشرانو سره خبرې وشوې. هغې په وینا چې په مختلفو ښارونو کې چې دی په سلګونو خلک په سلګونو کارکنان او دغه ډلې عام ولس هم د دې مظاهرو ته او د دې احتجاجونو ته ورغلي ول او د دې غوښتنې وي چې کوم په پاکستان کې کومه ناروا ګراني شروع دا ورځ په ورځ چې نو ګراني سیاسي دي دغه شانتي د بجلی په نرخونو کې هر میاشت زیاتوالی راځي او دا اوس وسې څو ورځې مخکې حکومت چې د بجلی په نرخ کې زیاتوالی وکړ او دغه ځان د بیروزګاری چې دا هغه ډیره سیوا شوې ده. نو د دې د حکومت د دې اقدامات په ضد باندې چې د پالیسي احتجاجونه وکړل او د حکومت اقتصادي پالیسي یې نیوکې وکړلې او غوښتنه یې وکړه چې دا حکومت چې دی دا ناکامه شوی دی. دوی په حکومت باندې نه پوهېږي او اولس کې کم دی نو هغه له ستونزو سره مخ کړلې. نو باید چې دا حکومت استعفا ورکړي او نوي انتخابات کړي.
خا په دې دا دغنی په ځانګړي توګه یوازې د غدي د مسلم لیگ نون ګوند کې نه نور ګوندونه پکې هم د ځان سره شامل کړي دي. د غړي غړي او کارکونان هم پکې شامل دي یا وو په احتجاج کې ظاهر سي.
جی بالکل هم مسافین لر چې سماج اخیر پښتونخوا کې کم د پاکستان مسلم لیگ نن ویان دی اختیار ولی خان دا غسر زما خبرې مشوې دي ګام مسلم شوې اوس لکه چې په مخکې موټر اوسلی د دې وینا وکي موږ دې لر کې نور ګوندونو ته او عوام ته اپیل کړی دی په سوشل میډیا باندې په نورو طریقو باندې په ټلیفونونو باندې چې موږ سره په دې احتجاج کې ګډون وکړي. د دې په وینا کې دا یوازې د مسلم لیگ نن د سوري لاندې دغه مظاهرې چې وي هغه ترسره شوې او په دې کې سره ولس چې په یو شمېر تعداد کې سره ولس هم ګډون وکړ او د کوم چې د مسلم لیگ نن خپل کارکنان دي په هغه غټ ښار کې هغه په دې کې راغلي وو او دا احتجاجونه وکړل. خو د نور یو ګوند یو پارټي خلک چې نو هغه سره نو شامل دي چې زمونږ یوازې په یو سر باندې مسلم لیگ نن کارکنانو او مشرانو چې نو دغه احتجاجونه وکړل.
او دا څه کوم د نام نه پیښه خو بنې راغلي په د احتجاجونو کې پولیس یا نورو ادارو خو به کم دغه نه کړي د پر ضد کوم کاروایی خو به نه کړي.
نه هم بچا تاسو چې دا احتجاج کیونه دا په خبر کې په ځنینو بچو شروع شو او په کم سنور بچو سنور بچو پورې غو په هر یو خار کې نو دا لګلګ تاسو یو یو ګنټه د بده ګنټه یا درې درې ګنټه دغه احتجاج او په دغه موقع باندې خلکو ناري وو خلی په تاسو سره د بدامنۍ یا جنگ جګړې په خاطر اوس پورې مخې ته نظر راغلي او کم پر څه دونه چې دا احتجاجي مظاهره وي د دې په وینا چې دغه سرکاري پولیس چې کوم پولیس چارواکي هغه خو شاو ولالو خو داسې څه د دې خنډ راغلي نه لږی کارکونانو چې پولیس سره شو شغرب کړی دی یا بل څه داسې هیڅ کوم چې څنګه راغلي په پرم نه توګه د دې په وینا باندې زمونږ د احتجاجي مظاهرینو دا
خا کلند توګرات پلند توګرات وای ظهیر صاحب چې دی خو دغه غوښتنې کوي کنه چې ګرانی د بجلی بای سی واښوي دی افراط زر زیات شوی دی انفلیشن چې ورته وای نو حکومت بیا څه وای حکومت د دې غوښتنو په جواب کې څه دریز لري.
بالکل د لړی وخت اپوزیشن ګوندونه چې هارون بچا د غوښتنې کوي چې دلته کم افراط زر چې وته تاسو چې ویل انفلیشن هغه سی واښوي ګرانی سی واښوي د روزګاری سی واښوي دا اپوزیشن ګوندونو وخت او دا غوښتنې کړې دي. خو د روسیو کې په 3 دسمبر باندې پاکستان کې کم د وزیر اعظم عمران خان سلاکار دی ډاکټر عبدالغفور شیخ د اقتصادي چارو او د بسنت د اقتصادي چارو چې کوم وزیر دی حماد اظهر هغه د سنیو سره خبرو کې په پریس کانفرنس کې د دې خبرې ادا وکړه. د دې خبرې دا خبرې وکړلې چې په پاکستان کې معیشت کې د مشکلاتو مزاجیت کې او هم پدې وجه کوم نړیوالي مالیاتي ادارې د مودي زو د ایمت په شمول باندې د نړیوالو غیر د پاکستان د اقتصاد کې غیر ترافي کړي نو په دغه وجه باندې اوس د دې چې برامداد هم چې واشه ویډیو د خلک سرمایه کاران هم راځي اقتصاد دې ډیر ځکه شو لري چې دې په وینا چې دراکه د جنوري او د فروری میاشتې کومه دا دینه په کومل کې چې نه په ګرانی کې کمیره شي او کوم دشمن چې د حکومت سره کړ عوام سره کړی وي هغه شانتي به دې په
سراج ظهیر اوریدونکو په د پاکستان مسلم لیگ نون ګوند چې نن کوم مظاهره وکړي د ګرانې د افراط زر د زیاتوالي د بجلی د بایو پر ضد د غوښتنه هم کوي چې وزیر اعظم د استعفا ورکړي. په دغه اړه موږ ته معلومات راکول اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
اوس په بلې موضوع ته راشو. د نومبر پر 13 د پنجاب پوهنتون څو زده کوونکي مظاهره چیان په دې تور ونیول شول چې دوی د پاکستان امنیتي ادارو خلاف نارې وهلې وې. دغو مظاهره چیانو د زده کوونکو د اتحادیو بحالولو او د قانون لپاره د مساوي حقونو غوښتنه کوله. ځینې کسان په ضمانت خوشي شوي دي خو د پارلمان د منتخب غړي او د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر علي وزیر دوراره عالمگیر وزیر ضمانت درخواست رد شوی دی. دغه وکیلان وایي دوی مایوس نه دي او د عالمگیر د خوشي کولو لپاره خپل قانوني مبارزه جاري ساتي. د انیسی اجمل رپورټ ورو.
د پنجاب یو عدالت له پنجاب پوهنتون د گرفتار شوی مدني فعال عالمگیر وزیر د ضمانت درخواست رد کړی دی.
له جنوبی وزیرستانه د قومي اسمبلی غړي علي وزیر اوراره او مدني فعال عالمگیر وزیر د نومبر په 13مه د پنجاب یونیورسيټي څخه لاغروستو نامعلومه کسانو وړي وو چې د پولیسو په خبره نوموړي د پهنتون د زده کوونکو په احتجاج کې د ریاست خلاف خبرې کړې دي او په دغه داري مقدمه درج شوې. د عالمگیر وکیل سهیل رامش د دسمبر په 10مه مشال ریډیو ته ویل عالمگیر وزیر دا مهال د سوارلو سروزو په عدالتي ریمانډ دی او وړوکی عدالت دغه دغه داري مقدمه لاورېدو انکار کړی دی.
پولیس د یوتن نیول ورستو له ونج سریټا پښتنه کوي چې آیا دا ملزم په جسمانی ریمانډ وساتو چې تر پښتنه وشي او کنه. مجسریټ عالمگیر وزیر ته عدالتي ریمانډ ورکړ او جیل ته واستو، نو مطلب اوس موږ د هغه د ضمانت لپاره درخواست جمع کولای شو. موږ د عالمگیر لپاره په وړو کې عدالت کې د ضمانت درخواست ورکړ، خو هغوی وویل چې غداری دا تور موږ نشو اورېدلی او په ستر عدالت کې د ضمانت درخواست وکړی. د عالمگیر د عدالتي ریمانډ اورېدنه به د دسمبر په 14مه وي، خو حکومتي څارنوالان هڅه کوي چې عالمگیر بیرته تاڼۍ ته ولیږل شي چې نورې پلټنې وشي.
د عالمگیر وزیر ترڅنګ د مردان د عبدالولي خان پوهنتون وژل شوي زده کوونکي مشال خان په پلار محمد اقبال هم د غداري مقدمه درج شوې ده. په قومي اسمبلی کې د جنوبي وزیرستان استاسي علي وزیر اویل عالمگیر وزیر او نورو زده کوونکو دایني غوښتنې لپاره غږ پورته کړی و، خو حکومت یې پر ضد د غداري مقدمه درج کړه. نوموړی وایي
دې په حواله سره موږ په میډیا باندې یا په پارلیمنت کې په دې حواله سره خبرې نه وکړې چې داسې نه وي چې زموږ په وجه باندې دوی ټارګټ شي، چونکې دا د دوی یو سټوډنټان دي راوتلي دي، دوی په خپل باندې د مات چیلنج کی او نو عالمگیر بالکل موږ و دوی ته پریښلی دی. دوی د خپل ملګري چې څومره دي دغه لګیا دي، طالبانان لګیا دي، وکیلان لګیا دي، په سترې چې دوی څومره هلې ځلې کوي هغې نه موږ مطمئن یو.
بلخوا لاوره د پاکستان تحریک انصاف ګوند او د قومي اسمبلی د کورنو چارو د قائمه کمیټې غړي سردار طالب حسن مشال ریډیو ته ویل چې د ځوانانو ستونزې هوارول د موجوده حکومت په لومړیتوبونه کې ده، خو پر عالمگیر پولیسو مقدمه درج کړې نو دې لړکې څه بیان نشي ورکولی.
موږ ټول د ځوانانو لپاره کار کول غواړو، ځکه چې دا ځوانان به په راتلونکي کې د پاکستان مشران وي. په پاکستان کې باید د بیان ازادي هر چاته وي. چرته چې جمهوریت وي او هلته د بیان ازادي نه وي، نو بیا به جمهوریت څنګه پر مخ ځي؟ عالمگیر څه ویلی او پولیسو ولې گرفتار کړ؟ پر دې زه څه نشم ویلی.
د پنجاب د لری پرتو سیمو د پرمختیا وزیر او د پاکستان تحریک انصاف ګوند غړي میا محمود رشید د دسمبر په 2مه راته ویلی وو د پنجاب پوهنتون د زده کوونکو جایزې غوښتنې منی، خو که دوی د ریاست خلاف خبرې کوي نو بیا به پر ضد اقدامات هم کیږي. د مشال ریډیو د دوشنبه یا د ګل د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په 10:30 بجو،
ستونزې او سرکار
په پاوکم 11 بجو،
د مشال مرکه
په 1:30 بجا،
جمهوری غږونه
په 2:30 بجو،
د سولې پر لور
په پاوکم 3 بجو،
سندرې جادوګرې
په 3:30 بجو،
روغتیا او درملنه
په 4 بجو.
تمہارا چراتلون کې جنوري میاش باندې نړیواله اداره اف اي ټي اف پریکړه وکړه چې پاکستان لخر لیستا وباسي او کنه خپل تور هغه کې شامل کړي. دوی په خړو تور لیست کې هغه ملکونه چوي د اداره چې د ترهګرو د مالی سرچینو د تړلو او تور پیسو سپینولو لپاره د ډاډ ورلد کار نیوي کړي. پاکستانی سرواکي وایي د 142 مدرسو انتظامی کنټرول په لاس کې اخستې او ځینې نور کارونه هم کړي چې لخر لیستا باید ووځي. خو څېړونکي وایي په پاکستان کې اوس هم د وسلوالو پټنځایونه شتون لري، نو حکومت دې د اداو پر ځای عملی کار وکړي. بیا هم د انیسی اجمل رپورټ.
د پاکستان تحریک انصاف ګوند یو مخکخ او د قومي اسمبلی د اقتصادي چارو قائمه کمیټې غړي فهیم خان ویلي حکومت د ناقانونه پیسو د سار نړیوالې ادارې اف اي ټي اف لخړ لیست څخه د لرې کېدو په لړ کې د 142 مدرسو انتظامی کنټرول اخیستو ترڅنګ ځینې نور ګامونه پورته کړي دي. نوموړي د دسمبر په 10مه مشال ریډیو ته ویل ریاست په تیرو وختونو کې مدرسې له پامه غورځولې وي، خو موجوده حکومت غواړي چې دغه تر حکومتي څارنې لاندې راولي.
من غواړو چې د هیواد ټولې مدرسې او تعلیمي ادارې تر حکومتي څارنې لاندې راولو. په خیبر پختونخوا کې د پی ټی آی تیر حکومت د امام صاحبانو او جماعتونو وظیفې مقرر کړې وې. په پاکستان کې د مدرسې ماشومان ځان له هیواده بیل ګڼي او ریاست په دې لړ کې په تیرو وختونو کې لوی تېروتنې کړې دي. زه دا نشم په ډاګه کولی چې ایف ای ټی ایف راته د څومره مدرسو ویلي وو، خو د ځینو هیوادونو د هڅو باوجود موږ د ایف ای ټی ایف د تور لیست پر ځای په خړ فهرست کې پاتې شو او ډېر ژر به موږ له خړ لیست هم لرې شو.
د پاکستانی رسنیو له مخې ټاکل شوی چې د ایف ای ټی ایف راتلونکي غونډه د جنوري په 20مه په بیجینګ کې وشي او بیا به د فروری په لومړۍ اونۍ کې د پاکستان په خړ لیست کې د پاتې کولو یا نه کولو په اړه پریکړه کیږي. په پاکستان د تورونه پوری شوی چې په مدرسو کې زده کوونکو ته د سخت دریځې زده کړې ورکول کیږي او دا هیواد د وسلوالو ډلو ملاتړ کوي، خو پاکستان تل دا تورونه رد کړي وایي چې د وسلوالو ډلو پر ضد دی بریالي عملیات کړي او د مدرسو د رجسټریشن لړ کې هم ګامونه پورته کړي دي. څېړونکو افراسیاب خټک وایي د موجوده حکومت هلو ځلو ته پکتو داسې نه ښکاري چې پاکستان به د ناقانونه پیسو د سر نړیوالې ادارې له خړ لیست څخه ووځي.
کوشش خو دې ته پکار دی چې پاکستان ګرین لیست نه راوځي، خو هغې لپاره پکار ده چې پاکستان خپلې پالیسیو کې عمل کې تبدیلي راولي. خبرې کول پرېکړه کېدل یو خبره ده او عمل کې بله خبره ده. دا ګوره ده په شمالي وزیرستان کې چې دا کوم اوس داسې شوي دي دوه ورځې کې دلته کې طالبان دي او دا تناګاوې اوس پورې موجودې دي او دا چې کوم تبدیلونه اقوام متحده پابندي په لګولې ده په هغې کې یو کس هم چې ته مقدمه نه ده، نو دا اصل کې پاکستان حکومت وګوري چې دلته کې څوک دا خبرې کوي نو هغې ته
سږ کال په جولای کې د پاکستان پنجاب صوبې ترهګرۍ ضد ادارې سی ټی ڈی د جماعت الدعوه ډلې د مشر حافظ سعید او دغه د 12 ملګرو پر ضد د ترهګرو د مالی مرستو په تور مقدمه درج کړې وه. دغه سی سږ کال په مې میاشت کې د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د ترهګرۍ ضد قومي تګلارې له مخې نور لس تنظیمونه او ادارې ناقانونه وګرځولې. پاکستان دا ګام لږ وروسته پورته کړ چې ایف ای ټی ایف د هیواد تر ترهګرو مالی مرستو بندولو او د غي د مرکزونو ختمولو تر څنګ ویشت نکاتي کاري پلان ورکړي چې د کارپوهانو په خبره پر ځنو یې لا هم بشپړ عمل نه دی شوی.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له نهو دا مخام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شي. منځنۍ سپا شپږ سو یوش کلو هرتز. لنډې سپې 2011 15,000 13,500 11,300 کلو هرتز.
اوریدونکو تاسو باید ووایو چې زمونږ منځنۍ څپه چې ده 621 کلو هرتز ده، دا وخت په دې کې تخنیکی ستونزه ده، مونږ کوشش کوو چې دا حل شي زر تر زره. او تاسو زمونږ خبرونې پر لنډو څپو بیا هم اوریدای شئ. بلې موضوع ته راځو. په کوټه کې د بشري حقونو په اړه یوه غونډه شوې ده. د غونډې ګډونوالو پر حکومت نیوکې کړي چې نه خو د خلکو لپاره د ژوند بنیادي اسانتیاوې برابر کړي او نه هم د هغوی بشري حقونو ته پام کوي. دوی له بیامنای بیروزګارۍ، خراب اقتصاد او د ښځو پر وړاندې له بدې رویې شکایت کړی دی. حکومتي چارواکي بیا دا خبرې نه مني، وایي چې دوی ګڼ پرمختیایي کارونه پیل کړي دي. ایوب ترین حال راکوي.
د خښګړې د ادارې بشردوست ټولنې تر څارنې لاندې د انساني حقوقو په اړه په کوټه کې یوه دستوره وسوه. په دستورو کې قانون پوهانو، سیاسي او ټولنیز کارکوونکو په ګڼ شمېر کې ګډون درلود. پر دې مهال زیاتره ویناکوونکو وویل چې د تیرو څو کلو راهیسې په بلوچستان ایالت کې د بشري حقوقو وضع سمه نه ده. په دې ترڅ کې په صوبه کې پر ښځو د تشدد د مخنیوي د ادارې مشر وطن یار خلجي وایي
تر ټولو اول بنیادي ضرورت کوم دی، هغه صفا او بدی، لیکن هغه نشته انسانانو لپاره. دلته امن او امان دی، هغه نشته د انسانانو لپاره. تعلیم او صحت دی، هغه نشته د انسانانو لپاره. د ښځو لپاره بنیادی سہولیات سی کم دی، هغه بالکل نشته. مواصلات نظام سی کم دی، هغه په بلوچستان کې نشته. او دلته د زراعت شعبه سی ده، د لایف سټاک شعبه سی ده، هغه کوم وګورو هغه د ترقی خواته نه روانه، هغه د زوال خواته روانه ده.
په دې دستور کې ډیری کارپوهانو دا هم ویل چې پاکستان په هغه هیوادو کې شامل دی چې په 1900 څلوېښت کې د بشري حقوقو نړیوال قانون لاسلیک کړی و. خو د خلیل الرحمن اډوکیټ په وینا چې د بده مرغه پر دغه نړیوال قانون باندې عمل نه کیږي.
نو په دې کې تعلیم هم شته او په دې کې د روزګار معاملات هم دي چې انساني حقوق د دفاع ساری کوي. خو چونکه د بد مرغه عمر په بلوچستان کې د خپل حقوق یا د بنیادی حقوق یا د انساني حقوق آواز پورته کوو، نو داسې قوتونه شته چې هغه زموږ دپاره په دې کې د مخنیوي جوړیږي او موږ د معاملات وي چې موږ د آواز پورته کوو او ډېر کسان پورته کړي دي او هغو ته په ډېرو مشکلاتو کې خپل ژوند پیښ شوی دی او هغه د دې مشکلاتو سره مخامخ هم شوي دي.
پر دې مهال ډېری ویناکوونکو غوښتنه وکړه چې حکومت په صوبه کې د بشري حقوقو د وضعیت د سمولو لپاره ځانګړي ګامونه پورته کړي. په دې ترڅ کې به غوږ شو د بلوچ ملت پال ګوند بلوچستان نېشنل پارټي د اطلاعاتو وسکتر غلام نبی مری ته
هغه دی په بلوچستان کې انساني حقوق کم وایلیشن چې دي هغه دی ختم سي. نن ته په دغه ملک باندې د کم چې سټوډنټس دي د دوی کم یونټس آزادي په هغه باندې پابندي دي، د خواتین پر رائټس باندې پابندي دي، د کم مذهبي اقلیتونو چې دي د دوی کوچني کوچني ګوندونه چې دي په دوی باندې پابندي دي، نن سیاسي پارټیانو باندې، نن تمام شیانو باندې. نو دا خبره ده کدا سه حالات یو داسې سری باندې پیدا سي د دوی مخنیوي نسي، حکومت داسې اقدام ونسي، نو دي د پاره چې دي زموږ داوایي په حالات چې دي هغه دې نسي کیږي او حکومت د پاره کې اوغټه مسله جوړیږي.
په دې اړه چې کله د بلوچستان د ویاند لیاقت شوانی سره تماس ونیوي نو هغه دا خبرې رد کړې او ویل چې اوسنی حکومت نه هواز په صوبه کې د څورلس زرو څخه وزیاتو ځوانانو ته د روزګار ورکولو په پلان کار پیل کړی دی. د دې تر څنګ په صوبه کې د امنیت خوندي ساتلو لپاره هم ځانګړي ګامونه پورته کړي دي چې له امله یې اوس په صوبه کې د امنیت وضع ډېره ښه شوې ده.
د پښتنو ښځو او انجونو لپاره ځانګړې خبرونه تاندې هیلې چې پکې پښتني د خپلو مسلو، کامیابیو او خپل ژوند حال له تاسو سره شریکوي.
د هر زیارت او جمعې په ورځ له مشال رادیو نه
تاندې هیلې.
په سواد کې یو غیر سرکاري تنظیم د بشري حقوقو په اړه پوهاوی د سټیج ډرامو للارې پیل کړی دی. دا کار په دې سال شوی چې خلکو ته د یوې مهمې مسلې په اړه په تفریحي انداز معلومات وړاندې کول کیږي. داسې رپورټونه دي چې په خیبر پختونخوا کې لا هم ښځې په سوره کې ورکول کیږي او همدارنګه هغوی د غیرت په نوم هم وژل کیږي. پر دې موضوع د نیاز احمد خان رپورټ.
د غیر دولتي ټولنې قدم کمیونیکیشن تر سوري لاندې جوړ کړی شوی سټیج ډراما مزلونه کې د ښځو تعلیم په اهمیت، اقلیتو حقونه او پښتنو کې منفي رویو په اړه پنکارانو د خپل پن مظاهره وکړه. د ډرامې لیکوال او پیش کوونکی نورالبشر نوید وایي چې دوی هڅه کوي چې پښتنو سیمو کې د سټیج ډرامې کتو او جوړولو اهمیت برسېره کړي.
تیاتر چې کوم رول لري په خلکو کې د خلکو ته د پیغام رسولو لپاره، نو دا ډېر فوري او مؤثر دی او خلکو ته لا یو هغه پیغام رسوي او د خلکو نه لا یو هغه ریسپانس اخلي. نو کچرته په تعلیمي ادارو کې همدغه سي ډراماتیک سوسایټي جوړ شي او د هغې په ذریعه باندې خلکو ته دا پیغام ورسي. نو زه وایم چې په هر کالج، هر یونیورسټي، هر حال کې چې کوم دی نو دا سیزونه کې دي شي او د دې ډیر ښه ریسپانس راتلی شي او خلکو ته ډیر ښه میسج رسیدي شي.
سټیج ډراما کې کارکونکو پنکاران هم وایي چې دې سیمه کې د پښتنو کلتور په اړه معیاري د سټیج ډرامې د نش برابر دي. دغه ته د دولت او ټولنې لخوا د پاملرنې ضرورت دی. مزلونه ډراما کې د مور کردار کونکي زاهده تنها چې شاعر هم ده وایي
دوام زمونږ پښتو، زمونږ ژبه، زمونږ کلتور به هله مومي چې دغه خبرو ته ډرامې ته هغه که د سټیج وي، که د ټلویزیون وي، یو که د ریډیو ډرامې، هغه ته زیات تر اهمیت ورکړي شي.
سټیج ډراما د جانزیب کالج په سلګونو زده کوونکو سره د خودونکو وکتله. د جانزیب کالج پښتو څانګې مشر پروفیسر عطاءالرحمن عطا وایي چې یو اړخ ته زده کوونکو ته تفریح میلاو شوه، نو بلخوا ورته معاشره کې باز بد دستورونه هم په ګوته کړی شول.
ټول کلیش رواني، تصادم رواني، په اخره کې هغه ښه کردار وګټي او بد کردار وبیلی او د دې نه دا پیغام ورسی چې له موږ نه ښه کول پکار دي. نو دا ډیر زیات ضروری دي. د دې سره تفریح هم کیږي، ماشومان چې د لیکچر اوریدو نه ستړي شي او داسې سیزونه واوري، د دې نه ورته بیا دا ویلو ضرورت نشته چې دا وکړو، دا مکه دی بیا په خپل ښه کار کوي او بد نه کوي.
قدم کمیونیکیشن چارواکي وای چې دوی د ګرځند تیاتر تر سوري لاندې د خیبر پښتونخوا په بیلابیل زلو کې هم دغه رنګا ډرامې ټولنې ته وړاندې کوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال ریډیو ده.
په پیښور کې د ماخام 5:30 بجې کېدونکو دي د خبرونو لنډیز له انیسې اجمل اورو.
د پاکستان مسلم لیگ نون ګوند ویان دوای د ګرانې پرسید او اقتصادي مسلو د هوارولو لپاره د هیواد په بیلابیلو ښارونو کې احتجاج کوي. د یاد ګوند د خبر پښتونخوا ویان اختیار ولي خان مشال ریډیو ته ویلي چې په پېښور کې احتجاج پیل شوی او د لاهور کراچۍ په ګډون نورو ښارونو کې به نن په بیلابیلو وختونو کې دا احتجاجونه کېږي. وی وایي وزیر اعظم عمران خان دې استعفا ورکړي. د پاکستان پنجاب صوبی یو عدالت د وزیرستاني ځوان او مدني فعال عالمگیر وزیر د ضمانت درخواست رد کړې دی. عالمگیر وزیر د نومبر په 10مه د پنجاب پوهنتونه نیول شوی او د ریاست خلاف د وینا په تور د غدارې مقدمه پرې درج شوې ده. د پاکستان وفاقي حکومت وایي د تور پیسو د سار نړیوالې ادارې یا فاینانشل اکشن ټاسک فورس له خړ لیست څخه د وتلو لپاره اقدامات پورته کړي او ډېر زر به له دې فرسته وځي. د پاکستان تحریک انصاف ګوند غړي قیوم خان مشال ریډیو ته ویلي دي چې حکومت د یو سل 42 مدرسو انتظامي کنټرول هم اغوستی دی. د افغانستان د ولسمشر دفتر ویلي امریکا او په قطر کې د وسلوالو طالبانو استازو ته معلومه شوې چې د سولې لپاره هیڅ توافق له حکومت پرته عملي بڼه نشي خپلولی. د افغانستان د ولسمشر مرستیال ویان د واخان نیپال مشال ریډیو ته ویلي چې واشنګټن او کابل د سولې لپاره ډېر کار کړی او مشترکه دریځ لري. په افغانستان کې د بشل شوي جاپاني ډاکټر تیسو ناکامورا جسد خپل هیواد ته رسېدلی دی. 23 کلن ناکامورا څو لسیزې په افغانستان کې کار کړی و. نوموړو 3 نور افغانان د دسمبر په 14مه په جلال آباد کې بشل شوي وو. د هند په نیو دلی کې په یو کارخانه کې د اورلګیدو او پکې د لږ تر لږه 3 کسانو د بشل کېدو وروسته د کارخانې د مالک پر ضد مقدمه عدالت شوې ده. رویټرز او ایف پی ویلي چې د لاسي بکسونو د جوړولو په شپږمنځله کارخانه کې مزدوران ادوي چې دا پېښه وشوه. او د ایران ولسمشر حسن روحاني ویلي نن یې پارلمان ته هغه بودیجه چې د ده په وینا د بندیزونو مخنیوي بودیجه ده وړاندې کړې ده. ولسمشر روحاني پارلماني غړو ته ویلي د هغه لخوا وړاندې شوې بودیجه په تیلو د تر ټولو کم ممکن انحصار څرګندونه کوي.
او سوریدونکو د ځینو پاکستاني ورځپاڼو د نننیو اداریو مهمې برخې له سراج زهیر اورو.
نن د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان خپلې ادارې په دې هیواد کې د مزدورانو په مسلو لیکلي او وایي د یونسټو او سرکاري محکمو په ګډون نجی او ولسی ځایونو ته د رسۍ نه لرلو په وجه په پاکستان کې د مزدورانو ژوند له سختو ستونزو سره مخامخ دی. ادارې وایي که څه هم په سرکاري او نجی ادارو کې د پی ډبلیو ډی یا خلکو د خیر ښېګڼې ادارې سره د مزدورانو د 50% پورې د نوکریو کوټه هم پرته ده، خو د هغې باوجود هم د دوی د روزګار او مشکلاتو راکمولو لپاره څه اقدامات ونه کړه او تر اوسه د ملک په کچا د دوی کرش میرا راټوله کړي چې د پاکستان د دې حکومتي محکمې د رویې ښکارونه ترې په ښه ډول کیږي. اداري اخري کې وایي د دوی لپاره د هیڅ یو نوي قانون ضرورت نشته، یوازې په رویو کې بدلون راوستل پکار دي چې ورسره به د مزدورانو مشکلات راکم شي او په آزادانه توګه به هر ځای ته رسایي ترلاسه کړي. جنگ ورځپاڼه خپلې اداري کې وایي د قومي اسمبلی په غونډه کې د سوالونو په دمه کې ویلې شوی حکومت دا وخت په ډیزلو باندې 45 روپۍ 50 پیسې، پېټرولو باندې 45 روپۍ او د خاورو په تیلو 40 روپۍ او په لایټ ډیزل 44 روپۍ 98 پیسې د لیټر په سر ټیکس اخلي. د کومې په وجه چې د کال په سر 268.28 کروڑ روپۍ ټیکس د خلکو له جیبه وستل کیږي. ادارې وړاندې دي چې د نړۍ په یو ملک کې هم د توانایي په نرخونو کې دومره په تیزی سره اضافه نه کیږي څومره چې پاکستان کې کیږي، او د دې بنیادي وجه په ټیکسونو کې کمی او په اقتصاد د زیاتېدونکو قرضو بوج دی. نو په داسې حال کې به حکومت له نورې لارې لټول وي چې لکه بل یې لست ګټه ورسی. له پیښور خبریدونکو شهباز ورسپاڼه خپلې اداریه کې وایي سغوشتره چې د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ صوبایي حکومت د تیر کال پرنګ دی کال هم د پیښور های کورټ لخوا د بی آر ټی یا چټک بسونو د منسوبې د پلټنو د حکم پر ضد سپریم کورټ ته ورغلی دی. اداریه لیکي یو خو وزیر اعظم عمران خان وایي چې یو درغلی کوونکی به هم نه پرېږدي او احتساب بور سره کوي، خو بل پلو د احتساب په لار کې خندونه پیدا کوي، نو دا دوه مخیزه پالیسی اوس نه چلیږي. اداریه اخر کې وایي د بی آر ٹی پیسہ دا کام پیسہ دا او دای په یو غیر ضروری منصوبه د وبو پرنګ به یولي، نو اوس ضرورت د دې خبرې دی چې د دې پلټنی وکړي شي او چې چا پکې درغلی او رانی کړی وي چې ورته سزا هم ورکړي شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
د جرمنی ڈی پی اے خبری ایجنس لیکلی د لندن د تیرې اونۍ حملې ذمہوار کس عثمان خان د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر کې خاورو ته سپارل شوی دی. د ایجنس په خبر په اسلام آباد کې د ډاون رسپانې دفتر مخې ته دوه واره مظاهرې شوې دي چې ولې د غتن پاکستانی الاصله برطانوي بدل دی. بلخوا ایف پی خبری ایجنس د امریکایي استازو وسله والو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د بیا پیل پر موضوع ولیکنه خبره کړې. تفصیل ملیحې امیرزاده اورو.
د جرمنی خبری ایجنس ڈی پی اے لیکي په لندن کې پچاړه د دوو کسانو وژون کې تن عثمان خان چې روسا پولیسو وژلو د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر کې په خاموشه سره خاورو ته وسپارل شو. اسلامي دولت وسلوالې ډلې په لندن کې د تیرې اونۍ د برید ذمہواري منلې وه. دغه وسلوالې ډلې ویلي چې د هغو ائتلافي هیوادونو وګړي به په نخښه کوي چې د داعش ډلې ضد په جنگ کې ښکېل دي. خبری ایجنس د برطانوي چارواکو په حواله لیکلي چې دغه مشکوک تن د ترهګرۍ په تور مخکې هم د بند سزا تېره کړې وه. ڈی پی اے لیکي چې له پاکستان نه خبرېدونکي ڈان رسپانې په خپل رپورٹ کې عثمان خان پاکستانی الاصله برطانوي بللې او چې خلاف یې په اسلام آباد کې د ګل او جمعې په ورځ مظاهره وشوې. مظاهرچیانو د ډان دفتر مخې ته د مظاهرې پر مهال د رسپانې کاپیانې اوس وزولې او د اخبار د تړلو غوښتنه وکړه. خبری ایجنسی لیکي چې د ډان رسپانې ایډیټر ظفر عباس په ټویټر پاڼه لیکلي چې د دوی دفتر مخې ته یو وار بیا خلک راغونډ کړل شوي او مظاهره یې وکړه. ډی پی ایجنسی لیکي چې د رسنیو نړیوالو سازمانونو د پاکستان له انتظامی چارواکو غوښتي چې د مظاهرو غندنه وکړي او خبریالانو ژوند خوندي ساتلو لپاره ګامونه پورته کړي. بلخوا فرانس پریس خبری ایجنس لیکي چې امریکا له افغان طالبانو سره د قطر مرکز دوحه کې د درې میاشتنی ځنډ وروسته بیا خبرې پیل کړې دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ درې میاشتې مخکې ناڅاپه له طالبانو سره د سولې خبرې اترې لغوه کړې وې. ای ایف پی ایجنس لیکي چې ولسمشر ټرمپ په نومبر کې د افغانستان ناڅاپه سفر پر مهال ویلي چې طالبان موافقه غواړي. خبری ایجنس لیکي چې د امریکا د بارنو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د سولې خبرې د ودرېدو باوجود په دورو اونیو کې د پاکستان په ګډون د ځینو هیوادونو سفرونه کړي وو. ایجنس لیکي چې نوموړي د طالبانو له ولکې څخه د یو امریکایي او د یو آسټرالیایي وګړي پراخوشي کولو کې رول لوبولی او چې له دریو کلونو راهیسې د طالبانو په قبضه کې وو. فرانس پریس ایجنس لیکي چې طالبان تر دې دمه له افغان حکومت سره له خبرو اترو نه انکار کوي. ایجنس لیکي چې د امریکا بهرنیو چارو وزارت د افغان ولسمشر اشرف غنی اندېښنې په پام کې نیولو سره د اوربند حمایت ښودلې دي. کابل تر خبرو اترو مخکې اوربند ته لومړی ترجیح ورکوي. خبری ایجنس لیکي چې له طالبانو سره په ممکنه تړون کې دوه مهمې خبرې دي. لومړی دا چې امریکایي سرتیری به له افغانستان نه وځي او د دې په بدل کې به طالبان ژمنه کوي چې سختریزو ډلو ته به پټنځایونه نه ورکوي. د طالبانو او القاعده ترمنځ اړیکې په افغانستان کې د امریکا د 13 کلنې جګړې مهمه وجه ده. خو د ایجنس په خبره له طالبانو سره د واک شریکولو د پاکستان او هند په شمول د سیمه ییزو طاقتورو هیوادونو رول او د ولسمشر اشرف غنی حکومت برخلیک هغه مسلې دي چې لا هم نه دي حل شوي. ایجنس لیکي طالبان په دې باور دي چې دوی په جګړه کې برلاسي دي، هم په دې وجه له امریکا سره د خبرو باوجود بریدونه جاری ساتي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شي.
د ایران ولسمشر پارلمان ته هغه لایحه وړاندې کړې چې د بندیزونو په وړاندې د مقاومت بودیجه بللې ده. حسن روحانی نن په عین حال کې له روسیې څخه د څو اربه ډالرو په ارزښت د احتمالي پور یادونه هم وکړه چې د عوایدو مهمه سرچینه به وي. پر دې موضوع د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې رپورټ له صالح محمد صالح اورو.
د نوي کال لپاره د بودیجې دغه لایحه په داسې حال کې پارلمان ته وړاندې کیږي چې د امریکا بندیزونو پر ایران فشار سخت کړی دی. بلخو ایرانیان لا هم د تیرې میاشتې د پیل سویو اعتراضونو پر مهال د حکومت له وژونکو ځپونکو اقداماتو کړیږي. د ایران خلک وروسته له هغې لارو سړکونو ته په اعتراض راووتل چې حکومت د تیلو پر مصرف سهمیه ولګوله او د حکومت سبسایډي یې کمه کړه. د ایران ولسمشر حسن روحانی په خپلو خبرو کې ټینګار وکړ چې د راتلونکي لمریز کال بودیجه پر تیلو ډیره متکی نه ده. ولسمشر روحانی نن د بودیجې د لایحې د وړاندې کولو پر مهال د پارلمان وکیلانو ته په خپله وینا کې چې له دولتي تلویزیون نه خبرېده وویل
مبنای بودیجه ما
زموږ بودیجه د امریکا حد اکثری فشار او د بندیزونو دوام ته په پام سره طرحه سوې ده. دا په دې معنی نه ده چې دولت به نور اقدامات نه کوي. هدف مو په عین حال کې همدا دی او د هغه پر اساس مو د تل بودیجه طرحه او اجرا کړې ده. شغلی روحانی ویل چې دا د بندیزونو پر وړاندې د مقابله او مقاومت بودیجه ده. وروسته له هغه چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ تیر کال له اټومي تړون څخه د واشنگټن د وتلو او پر ایران د بندیزونو د بیا لګولو اعلان وکړ، د ایران پولي واحد او اقتصاد د امریکا د بندیزونو او نور اقداماتو له کبله سخت ځپل شوی دی. خو د 2015 میلادي کال د اټومي تړون پاتې لاسلیکونکي هیوادونه هڅه کوي چې دغه تړون وژغوري. لکه چې امریکا د ایران د اقتصاد د ځپلو لپاره له اټومي تړون څخه وتلې، روسیې په وار وار هغه څرګندلې چې د امریکا غیر منصفانه تاکتیکونه یې بللې دي. راپورونه وایي چې ولسمشر روحاني د راتلونکي لمریز کال لپاره د 40 میلیارد ډالرو په ارزښت د بودیجې پیشنهاد کړی چې د روان کال د بودیجې په نسبت 40% زیاتوالی پکې ښکاري. ولسمشر حسن روحاني وکیلانو ته په خپلو خبرو کې له روسیې څخه د 5 میلیارد ډالرو په ارزښت د پور اخیستو یادونه هم وکړه چې راپورونه وایي په دې اړه مذاکرې په وروستیو پړاوونو کې دي. ایران وایي په 2015 میلادي کال کې تهران ته د مسکو لخوا د 5 میلیارد ډالرو په ارزښت د پور ورکولو ژمنه شوې وه. مسکو تیره میاشت ویلي وو چې تهران پر دې سربیره د انرژي او نورو اساسي پروژو لپاره د 2 میلیارد ډالرو په ارزښت د اضافي پور غوښتنه هم ورڅخه کړې ده.
له 1 میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
شمالی کوریا وایي د خپل اوګد واټنه حرکتونو توغولو لساحه یو ډیره مهمه آزموینه کړې ده. په ملګرو ملتونو کې د شمالی کوریا استازي ویلي د امریکا او شمالی کوریا د خبرو لېجنډا د کوریا ټاپو وزمې د غیر اټومي کولو موضوع استل شوې ده. پر دې موضوع بیا هم له سالم احمد صالح اورو.
شمالی کوریا نن یکشنبه اعلان وکړ چې د خپل اوږد واټن راکټونو د توغولو لېوي ساحه ډیره مهمه آزموینه وکړه. تر دې یو ورځ مخکې د دغه هیواد یو چارواکي ویلي و چې د امریکا له متحده ایالاتونو سره په خبرو کې د کوریا ټاپو وزمې د غیر اټومي کېدو موضوع شامل نه ده. د شمالی کوریا سیال هیواد د جنوبي کوریا د ګډو ځواکونو لوی درستیز چې د شمالی کوریا د توغندیو د آزموینو د کشف په صورت کې خبرداری خپروي، د دې تازه آزموینې په اړه له څه ویلو ډډه وکړه. شمالی کوریا پر واشنگتن فشار راوستلې چې له اټومي وسلو د کوریا ټاپو وزمې د پاکولو تر اقداماتو مخکې دي له دغه هیواده لګول سوي مالی بندیزونه لري کړي. خو د امریکا متحده ایالاتونو وایي د دې لپاره چې د شمالی کوریا اټومي پروګرام له کاره ولویږي اول باید نور اقدامات وسي. مخکې د دواړو هیوادونو امریکا او شمالی کوریا رهبرانو د یو بل ستاینه کولې. خو اوس د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ او د شمالی کوریا رهبر کیم جونګ اون یو وار بیا د یو بل سپکاوی او انتقادونه پیل کړي دي. په ملګرو ملتونو کې د شمالی کوریا سفیر کیم سونګ پرون په ویلامه کې ویلي د کوریا ټاپو وزمې د غیر اټومي کولو موضوع د مذاکرو له اجنډا ایستل شوی ده. د شمالی کوریا مرکزی خبری اجنس ویلي ورستی آزموینه پرون د شمالی کوریا په جنوب تونګ چانګری کې د سوهای په نوم د سپوږمکۍ د توغولو په میدان کې شوې ده. کله چې شمالی کوریا په 2013 میلادي کال کې پر اټومي موضوع مذاکرې پیل کړې، واشنگتن او جنوبی کوریا ویلي و چې شمالی کوریا په تونګ چانګری کې د خپلو تاسیساتو یو برخه ویجاړه کړې ده. خو ورستی آزموینه ښیي چې پینګ یانګ په دې ساحه کې بیرته فعالیت پیل کړی دی. د جنوبی کوریا دفاع وزیر پرون نه وخت په ولاندې اعلامیه کې ویلی وو جنوبی کوریا او د امریکا متحده ایالاتونه په سوهای ساحه او د شمالی کوریا په نورو کلیدي ساحو کې انکشافات لنیږدې څاري. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ او د جنوبی کوریا ولسمشر مون جے ان پرون شنبه د شمالی کوریا پر اړوندو انکشافاتو بحث وکړ. سپینې ماڼۍ په ویلامه کې ویلي دواړو رهبرانو په ټلیفوني تماس کې ژمنه وکړه چې خپل نږدې تفاهم ته به دوام ورکوي.
د سولې پر لور
ټول تخپل پلو غړی چې نور ور باندې کی
د سولې आवाज دی.
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
د سولې پر لور
افغان چارواکي وایي د امریکا او افغان حکومت مشران سلا شوي چې د طالبانو او امریکایي استازو ترمنځ د سولې د خبرو بیا پیل باید اوربند ته لار هواره کړي. دوی په وینا په دې اړه هر اخیستونکي ګام باید د کابل او واشنگټن د همغږۍ په نتیجه کې واخیستل شي. دا چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د درېدلو خبرو بیا پیل به د جنگ بندۍ سبب شي او کنه، پر دې موضوع د فرشتې جلالزه رپورټ اورو.
ارګوای چې د افغانستان او امریکا ترمنځ په خبرو کې د توافق شوی چې کله د سولې خبرې پیلېږي تشدد به کمیږي او پایله به اوربند وي. د ارګویان د واخان مینپال پرون ازادي راډیو ته وویل چې د امریکا او افغانستان د ولسمشرانو ترمنځ په مکررو خبرو کې دا تفاهم شوی چې له افغانستان د باندې به د تروریستانو پر پناه ځایونو تمرکز کیږي. مینپال په دوحه کې د امریکا او طالبانو د سیاسي استازو ترمنځ د خبرو د پیل پړه په خبرګون کې وویل
افغانستان او امریکا مشترک ګټې لري او مشترک اهداف لري. موږ د سولې په اړه باندې مشترک کار کړی دی او په دې اړه باندې یو مشترک دریز لرو. پر دې باندې توافق شوی دی چې کله د سولې مذاکرات شروع کړي تاوتریخوالی به راکمی دي او پایله به اوربند وي، او تر دې وروسته چې هر اقدام کړي هغه به د افغانستان او د امریکا په همغږۍ باندې ترسره کړي.
واشنگټن پرون په قطر کې د وسلوالو طالبانو له سیاسي استازو سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې له سره پیل کړې. فرانس پرس او رویټرز اژانسونو د امریکایي چارواکو په حواله ولیکل چې په دوحه کې د خبرو تمرکز به د تشدد پر کمولو، د بین الافغاني مذاکرو پر پیل او د اوربند پر ټینګولو وي. د وسلوالو طالبانو یو ویان سویل شاهین په دې اړه پر ټویټر له امریکا سره د خبرو د پیل د تایید ترڅنګ ولیکل خبرې له هغه ځایه پیل شوي چې درېدلې وي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په ګرام ته په خپل سفر کې دې ته اشاره کړې وه چې طالبان د یو توافق غوښتنه لري. د امریکا او په دوحه کې د وسلوالو طالبانو سیاسي استازو تر مکررو خبرو وروسته سجدو به وویل چې په اصولو کې توافق کړی او د سولې د موافقې تر رسمي لاسلیک ډیر وخت نه دی پاتې. هغه مهال د امریکا د متحدو ایالاتو د جمهور رئیس په حواله په رپورټونو کې وویل سول چې د موافقې د لاسلیک لپاره له دوحې یو پلاوی واشنگټن ته بلل شوی و. خو د سپتمبر په میاشت کې په کابل کې تر یوې حملې وروسته چې یو شمېر ملکي افغانان او یو امریکایي عسکر پکې ووژل شول، ډونالډ ټرمپ له طالبانو سره د امریکا خبرې بندې کړې.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
په پاکستان کې پروستاو کې د دې هیواد د پوز د مشر د ملازمت مودې غزولو موضوع ډیره ګرمه وه. په دې اړه عدالت د تحریک انصاف حکومت شپږ میاشتې وخت ورکړی چې د پوز د مشر د دندې مودې غزولو لپاره واضح قانون جوړ کړي یا قانون سازي وکړي. څېړونکي مرتضی سولنګي په فرایډي ټایمز مجله کې پر دې موضوع یو لیکنه کړې. مهم ټکی له فرخندې اسد اورو.
فرایډی ټایمز مجله لیکي د پاکستان سپریم کورټ د پوز د سرلخکر جنرال قمر جاوید باجوا کاري موده له پارلمانه د قانون سازۍ په شر تر شپږو میاشتو پورې وغځوله. د دغه قانون سازۍ په اړه مخالف سیاسي ګوندونه لا هم خاموش دي. په 28 نومبر د دغه فیصلې تر راتلو وروسته وزیر اعظم عمران خان په خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې په دغه ورځ به هغه خلک ډیر مایوس شوي وي چې دای غوښتل چې د هیواد د ادارو ترمنځ تضاد رامخې ته شي، خو داسې ونه شوه. او د سپریم کورټ د فیصلې د راتک سره په هیواد دښمنان او مافیا ډیره خپوي. هغه وړاندې دا هم ولیکل دا هغه مافیا ده چې هیواد یې لوټ کړ او دغه لوټ شوی سرمایه بهر خوندي کړه. لیکوال مرتضی سولنګي وایي وزیر اعظم او یا کومبل حکومتي چارواکي تر اوسه دا نه دي ویلي چې دوی د کومو دښمنانو او مافیا ذکر کوي، او دا چې که دغه مافیا او ملک دښمنه عناصر غوښتل چې هیواد غیر مستحکم کړي او د ادارو ترمنځ کړکیچ رامنځته کړي، نو د دوی حکومت تر اوسه په دې اړه څه پلټنې کړې دي. نو آیا حکومت به د دغې په اړه معلومات له ولس سره شریک کړي که نه؟ لیکوال دا هم وایي تر اوسه خو حکومت دا هم نه دي واضح کړي چې یو داسې تن چې د قانون وفاقي وزیر وي د خپلې عهدې نه مستعفي شي، بیا د پوز د مشر وکیل جوړ شي، او بیا د فیصلې وروسته د وفاقي وزیر په حیث یو ځل بیا سوګند پورته کړي. اوس په چې پارلمان په دې اړه قانون سازي کوي او که نه، د آئین په آرټیکل 223 کې به بدلون راولي دا خبره هم نه ده واضحه. خو عدالت دا خبره واضحه کړه چې په آئین کې د پوز په اړه څومره قانون سازي هم شوې ده، په هغه کې دا خبره نشته چې ګینې د پوز د مشر د ریټایر کېدو وروسته دی د هغه د کار موده بیا وغځول شي، او دا عمل هیڅ قانوني حیثیت نه لري. بلخوا ځینې قانون پوهان دا هم وایي چې باید پارلمان په خپله په دې اړه قانون سازي وکړي او دا مسله راپورته کړي. عدالت دوی ته ولې دا وایي چې د یوې مسلې په اړه قانون سازي وکړي؟ د مجلې په خبره دا هم لا نه ده واضحه چې د پارلمان د قانون سازۍ وروسته به د پاوز موجوده مشر بیا په دغه اوده ټاکلې شي او کنه د کار موده به غزولې شي او د شپږ میاشتې به په کومه برخه کې راځي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
څو ورځې مخکې د پاکستاني ډان ورځپاڼې د اسلام آباد دفتر مخې ته دوه ځل خلک غونډ شوي او کوښښ یې کاوه چې د دفتر دننه دوی لاړ شي. احتجاج کوونکو پر ډان ورځپاڼې نیوکې کولې چې د عثمان خان په نامه هغه کس یې پاکستاني نژاده بدلی چې تیره میاشت یې په لندن کې په یو ترهګر برید کې دوه کسان ووژل. ډیلی ټایمز ورځپاڼې لیکلي عثمان خان په برتانیا کې زیږیدلی خو په خټه پاکستانی دی او ځکه نو دا احتجاج بې جوازه و. د دې لیکنې مهمه برخه له مجید بابر اورو.
د پاکستان خبریدونکو د انګریزي ژبې ورځپاڼه ډیلی ټایمز د یوې ورځپاڼې د دفتر محاصره د سرخط لاندې په خپل ادارې کې لیکي چې د ورځپاڼو د هرې ورځې د غنی ارزښت د هر لوستونکي په نظر کې مختلف وي. دا د ولس حق دی چې د ورځپاڼې په متن تنقید وکړي او یا یې د کوم خبر په اړه ستاینه وکړي. د ولس دا ډول تنقید یا ستاینه د ورځپاڼو ایډیټرانو سره د صحافت د معیار په ښه کولو کې مرسته کوي. خو د ادارې په خبره د کلونو راهیسې پاکستاني رسنیو ته دا ستاینه او تنقید د طاقتور او لخوا په داسې صورت کې ورکول کیږي چې کله یې د چاپ شمیره راکم کړي، کله د ټلویزیون او رادیو په نشریاتو کې خلل واچول شي او کله ورته د اشتهاراتو د بندښت په دریا مالی مشکلات جوړ کړل شي او په ځینو وختونو کې د مخالفانه خبرونو له وجې د ورځپاڼو دفترونو باندې حمله وشي یا بند کړل شي، خبریالان ووهل شي او کله کله ونیولې شي. د ادارې په خبره دی زورونو اوس بل بڼه خپله کړې ده. لکه څو ورځې مخکې په لندن کې د یو برید د رپورټینګ په نتیجه کې یوې ولسی ډلې په اسلام آباد او کراچۍ کې د ډان ورځپاڼې د دفتر محاصره وکړه. دغو کسانو د ورځپاڼې پر ضد نارې وهلې او د ورځپاڼې د بندولو غوښتنه یې کوله. د دغې ورځپاڼې سرخط و چې چارواکو ویلي دي چې په ترهګرۍ کې سزا شوی پاکستاني نژاده کس د لندن برید کړی دی. د ادارې په خبره په سرخط کې د پاکستاني نژاد ټکی کارولو باندې بحث کېدای شي، خو په اصل کې دغه سرخط په صحافتي معیار پوره و، خو که بیا هم په متن د چا اعتراض و نو د دې ښه حل د ورځپاڼې ایډیټر ته په لیکلي بڼه شکایت کول و چې پکې ویل شوی وی چې په لندن کې د چاقوانو د برید ذمهوار کس عثمان خان په برتانیا کې پیدا شوی او لوی شوی و، خو د کورنۍ تعلق د پاکستان سره دی او دا چې د دې برید هیڅ تعلق د پاکستان سره نشته. ادارې زیاتوي چې که دغو اعتراض کوونکو خپل تنقید ورځپاڼې ته نیغ په نیغه رسولی وی نو ورځپاڼې به ورته هرومرو ځواب ویلی و او ستونزه به حل شوې وه، خو اعتراض کوونکو بل لار خپل کړه او په اسلام آباد او کراچۍ کې احتجاجي مظاهره وکړه او د ډان ورځپاڼې پر ضد د هند پلویتوب نارې وهلې. د ادارې په خبره د خبریالانو یو شمیر اتحادیو د دې مظاهرې غندنه کړې ده او د رسنیو پر ضد دا ډول ګامونه غندلې دي.
دا مشال ریډیو ده.
د نومیالي افغان سندرغاړي احمد ظاهر د مرګ څخه کال سلویخت کال پوره شو. لغه په 1909 کال کې په دردش کرنای کې په خپل موټر کې مړ موندل شو، خو نن سلویخت کال وروسته هم دغه یادونه او سندرې ژوندۍ دي. د نوموړي په اړه فرانس پرس اجانس رپورټ جوړ کړی چې عبدالحی کاکړ پښتو کړی دی.
او بدر تا وړم سب در تا پاخم گر سم در سرا خانه دورا نشدی در سم در سرا
د افغان سندرغاړي احمد ظاهر د مرګ څلوېشت کاله پوره سول، خونه یاد مري نه سندره. د کابل په ودانیو یې نن هم عکسونه لګېدلي او له مقبرې سره خلک عکسونه اخلي. خانغه د احمد ظاهر مینوال دی، د هغه له قبر سره عکس باسي او وایي چې له لس کلنۍ د احمد ظاهر سندرې اوري.
چې هر څومره یې سندرې واورې تنگ به نشي. زه یې له لس کلنۍ سندرې اورم. اوس هم زما په موټر کې د هغه کیسټونه پراته دي، د بل هیڅ چا نشته.
دا د احمد ظاهر هارمونیم دی چې د هغه نږدې ملګری سیف الله صحبت ژغوي. احمد ظاهر په 1900 لسیزه کې د افغانستان موسیقي یو ځلاند ستوری و. د سیف الله په وینا د شپې بنجونه په موټرونو کې د احمد ظاهر د کور بهر راتلې او هارنونه به وهل.
مردم یک دقیقه سر استیج آرام نمی
خلکو به هغه یو دقیقه هم پر استیج آرام ته نه پریښود.
کله چې به یو سندره ختمه شوه خلکو به چکچکی وهلې او نه یې غوښتل چې هغه له سټیج کوز شي.
احمد زهر با پر سټیج له سندرې سره نڅا هم کوله. هغه له امریکایي سندرغاړي الویس پرسلی سره پرتله کېده. د سیف الله په وینا د احمد زهر له سندرې سره بدني حرکت خوښ و.
هغه به ویل چې الویس پرسلی پر سټیج عجب انداز لري، یو حرکت لري. ده به ویل چې زما هغه سندرغاړي نه خوښېږي چې پر نامه یې لاسونه داسې نیولي وي ته به وایې لکه چې مونځ کوي.
نونه سوا شپېتمه او اویمه لسیزه د افغان موسیقۍ طلایي دور بلل کېږي. احمد زاهر به د افغانستان په لر او بر کې کانسرټونه ورکول. د سیف الله په خبره هغه د غرب او شرق موسیقي سره پخلا کړه.
احمد زاهر هغه یوازینی کس و چې د شرق او غرب موسیقي سره وپیله، داسې سره پخلا کړه چې هیڅ احساسیږي نه.
په افغانستان کې د هنر په ډګر کې چانسونه زیات شوي دي. احمد زاهر اوس هم پر زړونو بادشاهي کوي. حشمتي مینوال دی او وایي چې احمد زاهر احمد زاهر دی.
احمد زاهر داسې سندرغاړی دی که سل کال نور هم تیر سي ځوانان به یې سندرې ډېرې خوښوي، سندرې به یې د خلکو هیرې نه سي. که سل کال نور هم تیر سي احمد زاهر به احمد زاهر وي.
احمد زاهر په 1909 کال کې په 33 کلنۍ کې په خپل موټر کې په مرموزه توګه مړ وموندل شو.
د مشال ریډیو د خبرونې د پای شی بی د اردوونکو د خبرونو لنډیز له انیسه اجمل اورو.
د پاکستان مسلم لیگ نون لومړی د ګرانو پر ضد اقتصادي مسلو د هوارولو لپاره نن د هېواد په بېلابېلو ښارونو کې احتجاجونه کوي. د دې ګوند ویاند ویلي دي چې په پېښور کې احتجاج پیل شوی او په نورو ښارونو کې به په بېلابېلو وختونو کې ممکېږي. یوبایي وزیر اعظم عمران خان دې استعفا ورکړي. د پاکستان پنجاب صوبی یو عدالت د وزیرستاني ځوان او مدني فعال عالمگیر وزیر ته ضمانت درخواست رد کړی دی. عالمگیر وزیر د نومبر په 1 د پنجاب پوهنتونه نیول شوی او د ریاست خلاف د وینا په تور د غداری مقدمه پرې درج شوې ده. د پاکستان وفاقي حکومت وایي د تورو پیسو د سار نړیوالې ادارې فاینانشل اکشن ټاسک فورس له خپل لیست څخه د وتلو لپاره اقدامات پورته کړي او ډېر ژر به له دې فهرسته ووځي. د تحریک انصاف ګوند غړي فهیم خان بیګم مشال ریډیو ته وویل چې حکومت د یو سل 1400 مدرسو انتظامي کنټرول هم اخیستی دی. د افغانستان د ولسمشر دفتر ویلي امریکا او په قطر کې د وسله والو طالبانو استازو ته معلومه شوي چې د سولې لپاره هېڅ توافق له حکومته پرته عملي بڼه نشي خپلولی. د ولسمشر مرستیال ویان د واخان مینپال پرون مشال ریډیو ته وویل چې واشنګټن او کابل د سولې په اړه ډېر کار کړی او ګډ دریځ لري. په افغانستان کې د وژل شوي جاپاني ډاکټر تیسو ناکامورا جسد خپل هېواد ته رسېدلې دی. د یو کلن ناکامورا سولسیوي په افغانستان کې کار کړی و. هغه د دسمبر په 14 په جلال آباد کې له 1500 افغانانو سره وژل شو. د هند په نیو دلی کې په یو کارخانه کې د اور لګیدو او په کې د لږ تر لږه 300 کسانو د وژل کېدو وروسته د کارخانې د مالک پر سر مقدمه درج شوې ده. رویټرز او ایف پی اجانسونو ویلي چې د لاسي بکسونو د جوړولو په شپږ منزله کارخانه کې مزدوران ودوو چې دا پېښه وشوه.
د ایران ولسمشر حسن روحانی ویلي نن یې پارلمان ته هغه بودیجه چې د ده په وینا د بندیزونو مخنیوي بودیجه ده وړاندې کړې ده. نوموړي پارلماني غړو ته ویلي د هغه هېواد د بخښنه غواړم د هغه لخوا وړاندیز شوې بودیجه په تیلو د تر ټولو کم ممکن انحصار څرګندونه کوي. او شمالي کوریا وایي د اوږد وطن ناڅپېښلو په مرکز کې یوه مهمه تجربه کړې ده. امریکا چارواکو مخکې ویلي چې دا مرکز ته د اټومي کولو په اړه د خبرو اترو د برخې په توګه په جدي توګه مطالعه شوی.
د خبرونو ولدی لنډی سره ورودونکو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پات اورئ. تاسو کولی شئ پر هم دې سپوډ دیوا رادیو خبرونه ووري. زه هارون بچا انیس اجمل او زموږ تخنیکی ټیم اوس له تاسو سره پاتو خبرونه.